د هلمند په جګړه کې د ټپي شو کسانو او سرتیرو سره د مرستې په خاطر خپله وینه ورکړه. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکو د غلوبغاړو د شنبې په ورځ د وینې ورکولو پر مهال هیله وښوده چې دا وینه مستحقو کسانو ته ورسیږي. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
په داس حال کې چې د افغانستان د جنوبی ولایت هلمند په ځینو ولسوالیو کې لا هم جګړه روانه ده، دلته په کابل کې د شنبې په ورځ یو شمېر لوبغاړي سره راټول شوي وو چې په دغه جګړه کې ټپي شو کسانو سره د مرستې په هدف وینه ورکړي. د اولمپیک د ملي کمیټې مشر فهیم هاشمی د وینه ورکولو پر مهال وویل چې دوی هیله لري چې د لوبغاړو لخوا ورکړل شوي وینه په هلمند کې مستحقو کسانو ته ورسیږي او د هغوی روغتیایي حالت ښه شي.
داوطلب ځوانانو خپلو نیازمندو وروڼو په تېره بیا هغو هیوادوالو سره چې په هلمند کې زخمي شوي دي د وینې ورکولو په خاطر راغونډ شوي دي، تر څو لوبغاړي په دې اقدام د خپل هیواد او خلکو سره کړې ژمنه ثابته کړي.
د هلمند ولایت د لشکرګاه د ایمرجنسي روغتون د یو مسؤل په وینا چې د نوم له اخیستلو یې ډډه کړې، تر اوسه په دغه ولایت کې د روانې جګړې نه دوی ته د ملکیانو او امنیتي ځواکونو په ګډون تر 300 ډېر ټپیان ور وړل شوي دي. یو شمېر افغان لوبغاړو چې د وینې ورکولو په دې پروسه کې برخه اخیستې وه د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خوښ دي چې د خپلو ورزشي لاسته راوړنو تر څنګ د امنیتي او ملکي کسانو سره هم د وینې په ورکولو سره مرسته کوي.
وزن پورته کولو د ملي ټیم غړی وینه موږ ورکوو، د لپاره ورونه زموږ چې امنیت ساتي د افغانستان او زخمي کېږي، د لپاره موږ وینه ورکوو تر څو کولی شو د هغوی سره مرسته وکړو.
د دې جیدو یو لوبغاړی یم، نوم یې فریدالله ده. دلته راغلم چې وینه ورکړم ځکه چې زخمیان دي، دوه ملي هغه دلته راغلم چې وینه ورکړي او کومک کوي.
موږ د اولمپیک نړیواله ورځ لکه څنګه چې مخکې ویلې دي وینه په ورکولو سره لمانځو او هیله لرو چې دغه وینه چې کله موږ ورکوو اصلي هغه کسان چې ورته ضرورت لري هغه کسان چې اړتیا لري هغه کسان ته ورسیږي.
دغه لوبغاړي وایي د اولمپیک کمیټې له دې نوښت نه هم خوشحاله دي او په هلمند کې ټپي شو کسانو سره د مرستې لپاره یې په خپله خوښه وینه ورکړې ده. د شاوخوا لسو ورځو رئیس د هلمند ولایت په سنګین، نوزاد، موسقله او کجکي ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده چې د سلګونو ملکیانو او امنیتي ځواکونو د ټپي کېدو تر څنګ څه باندې 10 پولیس او 150 وسلوال طالبان پکې وژل شوي دي. د افغان امنیتي ځواکونو په وینا په دې جګړه کې تر ډیره د بهرانیو افراطي ډلو ورپکې جنګیږي، خو دوی توانېدلي چې تر ډیره د هغوی ډلهییز بریدونه په شا وتمبوي.
مخکخی خزی
السلام علیکم، احمد شبریم د مخکښو شوزو په پروګرام کې دا ځل داسې څوک لمه سره میلمانه دسی په کابل کې پارک په پسرلنې مشاعره کې برخه اخیستې ده. دا شفیقه خپل وخت ده.
زما بیرغ خوله رنگونو جوړ دی، ته دا تور رنگ د وحشت رنگ بولې، ته دا تور رنگ د وحشت رنگ بولې، خو ما ته سکون د تور شپې را کوي. هغه هغو تیارو ته ورته دی چې زما تیوی سترګې پکې بلې او زړه مې پکې ساخ دی.
شفیقه جان، خبرونه ته شرخلی او کزدا پښتنه وکم، یو افغان انجلی چې کله د جمهور رئیس مخ ته شیر وای څنګه تر تاثیر لاندې ناراضي؟
زه وایم رئیس جمهور او یا نور خلک چې زموږ غو انسانان دي، دا چې موږ همیشه له سره اړیکې نه لرو ممکن موږ څه تاسو کسان ښکارو چې ممکن موږ نه څه برتري ولري، خو ښه دا چې په هر حالت کې تبيواله وساتو او په ځان اعتماد ولرو. هر کله موږ چې په ځان حاکمیت درلودل نو ډاډه یم نه یوازې رئیس جمهور بلکې د نړۍ د هیڅ یو اسکس چې موږ ته به یو لوړ ښکاري کې یا یو رویایي کس ښکاري کې هغه په وړاندې خپل جرات له لاسه ورنه کړو. که چېرته په ځان باور ولرو نړۍ باندې باور درلودلی شو، بدلولی شو، یو هغوی تر خپل تاثیر لاندې راوستلی شو.
هغه تور رنګ د هغه ماښام رنګ ته ورته دی چې زه مې د خپل مین لارې پکې څارم.
واه 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 واه،
له هغو تیارو جوړ دی، په هغو تیارو کې چې زه او جانان مینه کوو او همیشه خبره سپینه کوو.
واه 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 واه،
کله چې تاسو خپل شعر وایه جنو کسانو چکچکی وکړی او جمهور رئیس حامد کرزی هم واه واه درته وویل، نو دغه ډاډ څه احساس ترکو؟
خوشحاله ده ما یو خو کزه ورکت خبرو کما رئیس هر چا ته واه واه ویل یو زنو ما، او بل خبره دغه چکچکی چې دی هغه غونډه یا مشاعره جذاب ساتي.
که چیرته پرمختللو هیوادو ته راشو، په پرمختللو هیوادو کې پلار و مور د کورنۍ غړي خپل اولادونه تشویقوي او جرأت ورته ورکوي، خو د دې ترڅنګ په مکتبونو کې استادان ښوونکي نجونو او هلکانو ته جرأت ورکوي. هغه نتیجه بیا داسې سي سي فرزند یو پرمختللي اروپایي هیواد ونجلی یا یو هلک د ټولو خلکو مخ ته خبري کولی سي، شعر لوستلی سي او عادي خپلو خبرو ته دوام ورکوي. لیکن که چېرته ستاسو برخې ته راسو، هلته درک په مشاعره کې ډېر کسان نور هم ناست وو، نور شاعران هم وو، او ته د یوې ځوانې افغانې په صفت باندې که ووایې سې جرأت دې له کومه کړې؟
جرأت خو ممکن دغه د ماشومتوب سره دې ورکول کېږي. په کیسه به اوږدم سي، خو زه هغه وخت چې د نصف ټولګي زده کوونکی وم، له هغه وخت ما د مکتب یا د ټولګي په پروګرامونو په جوړولو کې ټول نه ځکه شوم، خو ټول نه مې ډېر سهم اخیست. ترانې په ویلو کې، د پروګرام په مخته وړلو کې، البته په دې کې شهید تره مې خولۍ وبښي، مشور کاکا مې ډېره مرسته کوله، بل تره مې یو مقبل تلتري هغه ډېره مرسته کوله، هڅوله مې تر څنګ پلار مې. بیا چې دلته موږ راغلو په ښوونځي کې، هم ستاسې خبره همیشه داسې احساس مې کړی ده لکه په خپلو خبرو چې حاکمه یم. زه هغه څه چې وایم لومړی خپله پرې پوهېږم، کله چې زه په څه باندې پوه شم، زه هیڅکله مقابل لوری ما تر تاثیر لاندې نه شي راوستلی.
د جرأت په برخه کې په نړۍ کې ګڼ کتابونه لیکل شوي دي. یو مشهور لیکوال دی چې کتابونه یې ډېر خلک په دنیا کې خلکو کتابونه لوستي دي، داسې نه سي دی منلی لیکوال دی، کارنګي. هغه وایي فرضاً یو څوک چې سټیج ته راځي باید لاسونه شاته ونیسي، اوبه یې ور له مخه څښلي وي، اوبه یې مخې ته پرتې وي، د خلکو سترګو ته ونه ګوري او په ځان ډاډه وي. ځینې کسان بیا داسې وړاندیز کوي چې کله چې څوک یو شی یوه خبره کوي د خلکو مخې ته او یا یو شعر وایي، باید ځان ډاډه کړي چې زه په کوم شي باندې سي لولم، په دې باندې پوره حاکمیت ولرم. تاسو له دغو دواړو اړخونو کې له کوم به استفاده وکړه چې شعر مو لوست؟
ما طبي خبره ده، له ځان څخه مخکې خبره کوم، له زه هوایي خبرې نه کوم، ځکه چې ژوند به خپل ته پوه شم. زه چې په څه نه پوهېږم، زه ستنه نه راګېږم. یو خبره ده، بل یوې څېړنې ثابته کړې چې 55% د پیام لیکدونه په باډي لانګویج باندې ده، په دې خاطر باندې یا د بدن ژبه، په دې خاطر باندې د سترګو اعصاب 22 برابره د غوږونو تر اعصابو مغزو ته نږدې دي، ځکه مقابل لوری پیغام زر اخیستلی شي. ممکن هغه شعر چې ما ولوست دومره بښه نه و لکه څومره چې ما په لوستو کې هغه ښایسته کړی وي، خلکو خوښ کړ. یا ما چې هغه شعر ولوست، ځانګړتیا ممکن دا وه چې نور شاعران چې راتلل ټیټي کاغذ ته کتل، پورته یې نه کتله او شعر یې لوستو لوستو، خو ما داسې ونه کړه. ما د بدن له ژبې څخه ګټه واخیستله، ما د سترګو اړیکې څخه ګټه واخیستل چې له هغو سره مې لرل. طبي خبره ده، هغه څه چې زه وایم زبایت
پریپوشما. کیدشت چې ډیر کسان دا خبره ومني چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د پرمختګ مخته یو اصلي خند هم د جرأت دی. څه فکر کوي تاسو؟ لدې سره موافق یاست؟
یعنی څنګه یو جرأت نه لري ځکه پرمختګ نشي کولای؟
یعنی مثلا ډیر نجونې دي چې ډیر څه زده کړي دي خو هغه یې نشي بیانولای، ډیر ښځې دي چې ځینې شان زده کړي دي خو دوی له نور سره نشي شریکولای د رسنیو له لارې، او یا خبرې نه پی کوي.
په افغان ټولنه کې په دوه ټولنه کې موږ اوسې وکړو، په دوه کې خبرې وکړو. موږ په ټولنه کې خنجلې هغه نجلې ده چې هغه همیشه سترګې ټیټې وي، د نارینه په مخ کې تیزه و نه غږیږي، زړوره و نه غږیږي او غلی غلی اوسي. هغه نجلې بیا موږ ته مسؤلیت لري، چې کله نجلې موږ ته مسؤلیت پیدا کړه، موږ لپاره خنجلې ده. ممکن یو دلیل چې نجونې خبرې نه کوي دغه اوسي، د خلکو له موږ سره مخنسي. بل خبره ده چې د ښځې فکر ته، د ښځې مفکورې ته، ما تاسو نه دونه وکړل چې دغه جرأت د کورنۍ څخه مخکې کېږي، په کورنۍ کې هرڅه څور کول کېږي. کله چې د کورنۍ په موضوع کې خبره مطرح کېږي، پیغلې نجلۍ په خوله وي د تاسو کچې په دې خبره کې غږېږي، د دې په ذهن باندې بد تاثیر کوي. دغه دلیل هم کېدلی شي.
بله شفیقه جان، خپلواک مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
له تاسو هم مننه.
ژوند په شیبو کې.
جوړونکی ومان نیازی.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می و منای. په خوا چې ساتونه او سنی امکانات نه وو، خلک به پیش لمیته څنګه را کېنستل، خوراکونه یې څه وو. د نن خبرونه مو هم دې مطلب ته ځانګړې کړې ده چې زه ومان او ازمره شیدې به درته وړاندې کړو.
عزتمنو اوریدونکو، په خو چې د اوس غوندې اسانتیا به نه وي، پیشلمې ته به ډیری خلک د چرګ په بانګ را کېناستل. دوی ته دا معلومېده چې چرګ په شپه کې څو ځله اذان کوي. اول اذان څه مهال وي، دویم او دریم کله وي، څه مهال سپیدیچ وي او دوی باید څه وخت خوراک بس کړي. په پیل کې به د ننګرهار اوسیدونکی زر محمد راته ووایي چې د دوی لور ته پخوانی رواج څنګه وو.
پیشلمی په خپل خود ته وایم چې بخوا به چرګان خلکو ساتلی وو، چرګ به اذان وکوي، پیشلمی دی چرګ بانګ ورته وی کنه. بعضې خلک به د سپینګیری به چې وو دا به ختمونو ته جمعاتو کې به وته هغه وخت پورې به ختم کاوه چې د صبح پیشلمی شوی. نو چې د پیشلمی وخت به شي ختم به بس کې، بیا به راغله کورو ته بس ماشومان به راجه کړل چې پیشلمی دی وکړي. بیا بعضې ځایو کې به بیا د شپې خلکو تیمان وخل، تیمان به ډزول چې جګ شي پیشلمی دی، ناری به وخل دیو دغه به کولی.
محمد رفیق ترخیل د لغمان اوسیدونکی دی. دی وایي زموږ لور ته به د کور ښځمنو ستوري څارل او د هغو له مخې به وخت معلوماوه.
په خوا د خدای مهربانۍ د دې مونږ هغه سیاسه چې وي دغونه شعور خدای ورکړی و، اسمان ته به یې کتلی دا درې ستوري نه